پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو په دغه ساعت خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنې راپورونو تبصرې لرو. زموږ دوه ونیز خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي به هم اوري. خړومبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ل امریکایي پلاوی سره یې ګټوري خبرې کړې دي. ملالی یوسفزی ل سواد څخه بیرته اسلام آباد ته تللی ده او ریپورتونه وایي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی دی چې ل شام څخه دی تر 200 میلیون ډالر زیات مرستې وګرځول شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ل امریکایي پلاوی سره یې ګټورې خبرې کړې دي. دا خبره د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال رادیو ته په مرکه کې وکړه. دوی ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر الیس ویل سره یې د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي. ډاکټر محمد فیصل ویل پاکستان غواړي چې له افغانستان سره هم ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
منګوارو تاسو ته معلومه ده چې د پوز مشر او د بهرنیو چارو سکرتر کابل ته تللی وو. اوس وزیر اعظم زی منګوارو چې ټول معاملات د خبرو اترو د لارې حل کو. دا دغه هڅو تسلسل دی چې زمونږ وزیر اعظم په خپل د اپریل په شپږمه کابل ته زی. هلته به ډیر په تفصیل سره خبرې اترې کوو.
بل پلو د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان بازی ته د کابل د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. ملالی یوسفزئی له سوات څخه بیرته اسلام آباد ته تللې ده. د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی څه باندې 15 کاله پس نن د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا د سوات په سیدو شریف کې خپل کلی کور ته تللې وه. ملالی یوسفزئی په خپل کور کې یو څه وخت تیر کړ او بیا یې هلته د خپلو ملګرو او د سکول له استادانو سره هم لیده کاته وکړل. له نوموړي سره د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی او مور تورپیکۍ هم ملګرې وه. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې نوموړی اوس بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده او هلته به د سوات له یو شمېر مشرانو سره لیده کاته وکړي. ملالی یوسفزئی د مارچ پر 9 په څلور ورځني سفر پاکستان ته تللې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې تیر شپه په 14 کې د پولیسو درې عسکر وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. ځای چارواکي وایي چې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې د ډیره اسماعیل خان د پولیسو ځلي مشر ډاکټر زاهدالله له نورو عسکرو سره په گشت روان وو او د سړک د غاړې بم ور باندې وچاودی. په برید کې ډاکټر زاهدالله ته زیان نه دی رسېدلی. د روغتون ډاکټر فریدالله مشال رډی ته وویل چې د ټپیانو حالت له خطره بهر دی. تحریک طالبان پاکستان د دې ذمواري منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل سوي او اوس هم د پښتنو له عدالته لرې وژنې دوام لري. منظور پښتین دا خبرې بېګا له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. دوی ویل چې د پېښور جلسې لپاره تیاری روان دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ به د خپلو موخو ترلاسه کولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د پښتون ژغورني غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره سوي دي. خو د پښتون ژغورني غورځنګ مشران وایي دوی د ریاست له ګامونو مطمئن نه دي او د اپریل پر 8 نیټه یې د پېښور پر رینګ روډ پراخه ولسي احتجاجي غونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي تر 2000 کاله به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشټوالي سرټیفیکټ ترلاسه کړي. د خبره د صحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز بیګا مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو له ورکولو انکار یو قانوني جرم دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د روان کال پایله شاوخوا یو نیم لک افغانان له ایران او پاکستان څخه ستانه سوی دي. د دې وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل ویل چې په دې خلکو کې 9000 له پاکستان او نور ټول له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو ور بیا په هغه ملک کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارډونو موده د روان کال د جون میاشتې تر پورې غځولې ده. امریکایی چارواکی وای ولسمشر ډونلډ ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې له شام څخه دی تر 200 میلیون ډالر زیات مرسته راوګرځوي. د چارواکو په وینا دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ډونلډ ترامپ اداره د شام په شخړه کې د خپلې شکلتیا په اړه له سره فکر کوي. دا خبره وال سټریټ جورنال تیره ورځ په لومړي ځل خپره کړې وه او له هغه وروسته وه چې ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي وو دوی به ډېر زر له شام څخه ووځي. یو شمېر امریکایي او نړیوالو رسنیو یو هم نن د ولسمشر ډونلډ ترامپ د دې امر پخلی کړی دی. د شام لپاره دا اضافي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو اوسلونکي وزیر ریکس ټیلرسن د روان کال په فروری میاشت کې په هغه غونډه کې اعلان کړی و چې په کویت کې سوی وه. نوموړي ویلي وو چې امریکا باید د داعش او القاعده د بیا راپورته کېدو او ایراني نفوذ مخنیوي لپاره په شام کې پاتې سي. روس د بدل اخیستنې په توګه د درویشت هیوادونو سفارتکارانو ته ویلي چې له دې هیواد څخه ووځي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د درویشتو هیوادونو د سفارتخانو مشران د جمعې په ورځ ورغوښتي وو چې زیاتره هغه اروپایي هیوادونه وو چې د برتانیا اتحادیان دي. یاد وزارت ویلي چې د دې هیوادونو 60 ډیپلوماټان له خپل هیواده باسي او د 10 نور هیوادونو پر ضد هم د ورته ګام پورته کولو حق لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه اورېده شي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ په سوات کې په خپل کور کې د سکول د ملګرو او خپلو خپلوانو سره لیدلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت لا غوښتنې نه دي پوره کړې.
دا ایکسٹرا جوډیشل کلین کتنا مسئلہ ده؟ دا وړا مسئلہ نه ده. دا یو یو کیس جب درسو پر حل شوی نه وي ترا پر به موږ ولاړ دي. بیا لا پته افراد دي دا هم ډېر غټ کار دي.
د بارنو چار وزارت وایي کله چې پاکستان ته ورپېخې معاملې هوارې کړل شي نو د سیمې نورې ستونزې به هم هوارې شي.
جی ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے والے مسائل حل کرنے سے حل ہو. ان کو آپ ریس کریں گے تبھی معاملات حل ہوں گے.
بارڈر اسماعیل خان کی د پولیسو په گاڑی په برید کې درې پولیسان وجل شوی دي.
تقریبا 8 بجے دا ریموٹ کنٹرول بلاسٹ چلتا شوی په تا نه باندې او درې پولیس والا چې کوم دي اپ چې شه شوی دي دا ڈی پی او سواد باندې شوی دي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سغدریزی به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ په سوات کې خپل کور ته ورغلې وه او هلته د سکول د ملګرو خپلو خپلوانو سره لیدلې دي. د هغې سره په دې سفر کې مور پلار رونه او د اطلاعاتو فاقي وزیره مریم اورنګزیب هم ملګرې ده. لږه شېبه وړاندې هغه بیا اسلام آباد ته ستنه شوې ده. نور معلومات د سیمې نه زموږ همکار راکړي.
نن ملالې یوسفزۍ د خپل مور او پلار سره ضیاءالدین یوسفزۍ سره او د خپل دوه ورورو سره خوشحال او اتل سره هغه سوات ورغلل. او د دې سره چې دی نو د اطلاعاتو وزیر اورنګزیب مریم اورنګزیب هم وه. دوی سوات ته لاړل باقاعده او هغه ځای ته لاړل کوم چې پخوا د دوی دغه ځای کې کور و چې پای کې دوی به پاتې کېدل. هغه کور دوی ولیدو بیا هغه لاره یې ولیده کوم ځای کې چې په دې باندې برج شوی و. بیا چې دی نو دوی د خپلو ملګرو سره چې کومې د کلاس پیلو داغی سره او بیا د استادانو سره هغه سره لیدل کتل وکړل. دا یو ملګری چې د مونږ ته وویل چې ملالې یوسفزۍ کله د دوی سره ملاوي ده نو هغه په ټک ټک په جړا شوه د جذباتو را او هغه چې د هغه کور ولیدو او ډېره زیاته خوشحاله هم وه او خفه هم وه چې یاره دوی سره په داسې حال کې بېځې نه تللي وه چې په بېهوشۍ حالت کې وه. بیا دغه رنګې خپل استادان یې ولیدل مرې ولیدې کوم ځای کې چې هغه پاتې شوی وه. هغې نه وروسته بیا دوی چې دغه د هلیکاپټر د لورې بیا نږدې چارباغ سیمې ته لاړل چې هلته کې کیډټ کالج دی. هغه کیډټ کالج کې د ماشومانو سره لیدل کتل کړل او هلته کې چې کوم مشران دي هغوی سره مې کتل وکړل. اوس چې دی هغه اسلام آباد ته ستانه شوي ده باقاعده اسلام آباد ته رسېدلې ده. دلته کې بیا هغه مخکې وړاندې خپلې هلې ځلې کوي.
د ملالی یوسفزی پاکستان ته سفر په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادیې لخوا پرون دغه هیواد ته د ملالی یوسفزی د ستنېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. د اتحادیې مشر کاشف مرزا تور پورې کوي چې ملالی د پاکستان او نظریه پاکستان مخالفه ده، خو د دې تورونو پر شا رښتیا څه دي په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی 5.5 کاله وروسته د پاکستان په سفر ده او د هیواد سیاسي او ولسي مشرانو د بشري حقونو دفاع کوونکو ورته هرکلی ویلې دی. داسې ښکاري چې په پاکستان کې ځینې خلک د هغې په راتګ خوشحاله نه دي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر کاشف مرزا په لاهور کې خبریالانو ته د وینا په وخت تور پورې کړی دی چې د ملالی په کتاب کې پاکستان پر ضد خبرې شوې دي، نو ځکه د هغې اتحادیه د ملالی د راستنېدو غندنه کوي. کاشف مرزا هغه کس دی چې د ملالی د کتاب په ځواب کې د آی ایم ناٹ ملالی په نوم کتاب هم لیکلی دی او له هغه وخته په ملالی تورونه پورې کوي کله چې هغې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې صدا رقم سرګندونه کوي.
اس کی اس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آئین پاکستان اسلامی آئیڈیالوجی سے انخلاف رکھ دیا، اس پہ بین لگوانے جو ہے میں اس کے خلاف، پاکستان کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، پاکستانی اداروں کی مخالفت اور اٹامک پاکستان کی مخالفت، یہ ہے وہ اصل فلسفہ.
د پاکستان په ځینو برخو کې د ملالی مخالفت ولیکيږي. په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي پاکستان کې یو ذهنیت موجود دی کوم چې د ریاستي بیانیې نه بغیر بل کوم فکر یا خبره نه مني.
کوم پاکستان کې چې اوس موږ ژوند کوو دا هغه پاکستان دی چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا نه وروسته جوړ شوی دی. او په کوم کې چې مذهبي انتها پسندي چې دا یو ذهنیت دی چې هغه یو قسم ته هر هغه شی چې هغه د نوي ژوند د نوي دنیا ښکارندوی وي نو هغه باندې الزام لګي، هغه باندې فتوا لګي، هغه ته بد بد ویل کېږي. دلته داسې کېږي چې یعنی تورونه چې لګول کېږي نو هغه نه ویل کېږي چې هغه رښتیا څه وځي دي، خو بس هغه داسې چې یو الزام ته راشي.
په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو د زده کړو د څانګې استاد ډاکټر نورین نصیر وایي وسلوالو ډېر سکولونه د پښتنو په سیمه کې وران کړي دي او ملالی په هغه وخت کې د دې پر ضد اواز پورته کړي کله چې ټول خلک خاموش وو. نوموړي زیاتوي کې دې شي ځینې خلک دا نه غواړي چې زموږ نوي نسلونه زده کړې وکړي، نو ځکه په ملالی تورونه پورې کوي.
چونکہ بیا خدا ملالا وائس چې صرف ایجوکیشن د پاره خونه دي، دوی خو ملټنټ سیم چیلنج کولا ده او د سټیټ اف نریټیزم چیلنج کولو امی ټایم سره دوی ما هغه چې د خپل سکولونو مشر دی هغه ته دا خطر ده چې اسنه دا چې کوم په خیبر بخت خو کې او فاټا کې چې کوم دا رډیکلایزیشن ویو دی دا چې کوم تر انشي زموږ بزنسونه خراب شي.
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر کاشف مرزا وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې دا هم ویلي چې ملالی د اسلام او نظریه پاکستان مخالفه ده، خو آیا د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه د اسلام خلاف عمل دی؟ په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي
په اسلام کې خو د دې تصور هم نشته چې څوک په جاهل پاتې شي بغیر د علم نه پاتې شي. نو یقینا چې د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی او دا تعلیم مسنګی نو کدا تعلیم دے زمونږ معاشرتی او دی دینی اقدارو په چوکاټ کې پکار دے. ملالا یا هر چې څوک وی چې دی تعلیم دے فروغ دے پر کار کوي نو سپای نه پکار دا.
د یادونه وردا چې د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې لخوا په پنجاب صوبه کې د ملالی یوسفزی په کتاب بندیزونه هم عملی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغې کتاب د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سکولونو د نصاب برخه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي کده چې پاکستان ته ورپېخې معاملې هوارې شي نو د سیمې نور ستونزې به هم هوارې شي. دا خبره د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل زموږ د همکار ګلایاز سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. نوموړی وایي چې له امریکا سره د شریکو ګټو د لارې د موندلو لپاره په خبرو اترو مذاکراتو بوختي، خو تر اوسه دغه شریکه لار موندلې نه ده. نور معلومات په دغه راپور کې.
ډاکټر محمد فیصل صاحب ډیره زیاته مننه. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستان سفر کړی او لوړپورو چارواکو سره لیدل دي. دا سفر څومره ګټور وو؟
ډیری
مثبتې خبرې اترې شوې دي. د جنوبي آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسې چې شاوخوا اته میاشتې شوې دي، له دې ځایه هم په تسلسل سره پلاوي امریکا ته تللی وو. د بهرنیو چارو سکرتر، د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه الیس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
لیکن یہ انگیجمنٹ اسی لیے ہے کہ ہمیں وہ کامن گراؤنڈ مل جائے.
د امریکا له لوري په وار وار له پاکستان غوښتنه کیږي چې نور ګامونه پورته کړي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
جی، هم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے والے مسائل حل کرنے سے حل ہو.
مونږ له ډیری مودې راهیسې دا خبره کوو چې زمونږ مسئلے حل کولو سره به نور مسئلے هم هواري شي. دلته له دریو لسیزو راهیسې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشت دي. دا غوښتنې د ستنېدو لپاره د انتظامات وکړل شي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د داسې ځایونه جوړ کړل شي چې د دوی ساتنه وشي. د دې ترڅنګ د اپیمو د کروندې خبره ده او د دې پیسې په جنگ کې خرڅ کیږي. د دې سربیره له افغان خاورې په تسلسل سره حملې کیږي. دا ټولې مسلې د حل کولو ضرورت دی. دا مسلې چې هوارې شي نو حل به ټول معاملات سم شي.
وزیر اعظم د اپریل په شپږمه کابل ته ځي. په کومو موضوعاتو د خبرو تر امکان دی؟
جی، ہم تو چاہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف اور فورن سیکرٹری تشریف لے گئے.
منگواڑو تاسو ته معلومه ده چې د فوز مشر او د بهرنیو چارو سکرتر کابل ته تللی وو او اوس وزیر اعظم زی. منگواڑو چې ټول معاملات د خبرو اترو د لارې حل کو. دا دغه هڅو تسلسل دی چې زموږ وزیر اعظم په خپل د اپریل په شپږمه کابل ته زی. حل ته ډیر په تفصیل سره خبرې اترې کوو. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل او چې زمونږ د همکار ګلیا سره خبرې کولې. او سرزو د خیبر پختونخوا ډېر اسماعیل خان ته چرته شي د پولیسو په ګاډي په برید کې 3 پولیسان وژل شوي او 6 نور جوبل دي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په تیرو وختونو کې هم په امنیتي سرتیرو ورته بریدونه ترسره شوي دي. تفصیل لسیمې زمونږ د خبریال په راپور کې.
پرون د جمع په ورځ ماښام نه د ورځ ته 8 بجې د ډیره اسماعیل خان هتاله په سړک د ډیره اسماعیل خان پولیس فورس سپرنټینډنټ ډاکټر محمد زید الله ګاډی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاو دی. دا د پولیس فورس سپرنټینډنټ د هغه ګاډی محفوظ، خو د هغه په بدرګه کښې روان د پولیس فورس د سرتیرو ګاډی د 14 په ضد کښې راغی چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره 3 سرتیری مړه او 6 نور پر هرژلی شول. د ریسکیو فورس د میډیا وایون اعزاز الله دوتانی د مرګ او ژوبلې د دغې پیښې حال په دارنګ بیان کړ.
تقریباً 8 بجې د ریموټ کنټرول بلاسټ چلته شوی په هتاله باندې او 3 پولیس والا چې کوم دي آپ چې شهید شوی دي، دا ڈی پی او سواد باندې شوی دی او ویډیو بچ
مړی او پر ارجلی د ډېر اسماعیل خان ستر اسپتال ته رسول شوی دی. په اسپتال کښې موجود ډاکټر فرید الله مسعود ها د مړیو او د پر ارجلیو شمېر په دغې رنګ بیان کړ.
تیر ماشوم نه بعد چې برډر پولیس ډېر اسماعیل خان ډاکټر زید الله باندې چې ټیم کلاسې ته تللی وم، په هتاله روډ بندے پد بندے حملہ وش والا بام وچو دلی شا اور دائم محفوظ ہے ایک پرزیش ادھر ٹیم سکوارڈ کا دائی ہوگا آگا رو گا استعمال شدرے کا سان مرو اوش پہ زخمی دی اوش پہ زخمی دا تا پر سرجیکل یونٹ ٹیچنگ ہسپیٹل سے ایڈمٹ تھی تو لے مرم پاٹے شوی دو فلال دے خطرے نہ بار
دے دغی برید او مرگ جوبلے دے پیش نہ دورس تے دے طریقے طالبان پاکستان و یوند محمد خراسانی دے دغی بمی 14 او پداکش دے مرگ جوبلے پڑھائے پخپل سر و خستہ. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
لیو ملون زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوې. اوس هم ماورای عدالت وجنې روانې دي او دوی به د خپلو غوښتنو ترلاسه کولو پورې په مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبرې نوموړي بیګا زمونږ د همکار ګلایا سره په یوه مرکه کې کړې دي. د مرکې نورې برخې وو.
زمونږ چې کوم مطالبات وو یعنی پاگ سے یو مطالبہ دارا وانور عدالت تر وسل و انصاف کے دل او بلا دا ایکسا جوڈیشل کلنگ دا پارا یو جوڈیشل کمیشن جوڑے دل او بلا دا لاپتہ افراد یعنی مسنگ پرسن دا بے ڈرا کشوی کسانو عدالت تور وسل او چکم بے گناہ دی آغا خلاص دل بل وسرا مونگا دا غا خبر کو مینونو صفا کول او بلا خبر مو وسرا پو فاٹاک شد کرفی او تشدود دا خبر مکڑی چدا غا دی بند شی نو دا غا غنی دا مطالبه پیغیق شه روانور نیول شوی خودی خدا ترو تا پرس ادارت تر وړ شوی د لاخ انصاف نه دی پورا شوی هغه به کیږي کړه دا راغه دا دومره مسله نه اوس نو بل خبره چې اکسترا جوډیشل کیږي د پاره یو جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه لاندې جوړ شي نو بل خبره مونږ کړي و چې لاپتا افراد نو په زرګونو کسان لا وسم لاپتا دي او د دوی د پاره څه ترتیب نه جوړ شوی نو بل خبره مونږ چې کومه کړي و د ماین صفه کول هغه صرف تاسو وزیرستان چې شروع شوی ده د نور ایجنسیانو څخه هغه شاینه لري شروع شوی نو بل خبره چې کوم کړي و د کرفی والا نو د تشدد والا نو په د تیرو یو میاشت راځي چې یو د وینې سوشل ته د څه واقعیا شوی نه ده چې مونږ یې دلی وکړو او دا خدا واقعیا او څنګه په یوه نه باندې کرفی و د غوول او نه یې تشدد
منځ په وختن کده امراته وای چې تاسو مونږ دې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د اپریل په اتمه په پیښور کې لوی جلسه را بللې ده. کدا غي د تیارینو په اړه راته وای چې اغه لپاره هم څه تیاری نیولې ده؟
دغه د پاره مونږ په لوکل سټه باندې حل د کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څنګه هم زموږ نه کیږي د معاشه هر سیاسي ګوند د معاشه هر طبقه ډاکټر ټیچر پروفیسر او ملا ملک کردار ادا کولو نو ډیر زیات مونږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلق را درومي الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
منځ پښتن کدا هم راته وشي کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه نو د دوه کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي راز مونږ سره ولاړ دي نو د سیاسي په سیاسي پارټي ګډون سره مونږ ځاتي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو شي په لال پته نشته لاندې سټینګ ورته کیږي په دوه لپاره.
یو اخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کوم اهداف لپاره شروع کړی دي نو تاسو څنګه ګورئ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوی یې او کنه او کلا وسم نور وخت هم شته؟
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کیرین څه مسله ده دا وړه مسله نه ده دا یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ولاړ دي یا لاپته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بشر منظور پښتین او چې زمونږ د همکار ګلیا سره خبرې کولې اوس ورزو د پاکستان سیاسي چارو ته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید حکومت دا غوښتنې ومني او په دغه اړه باندې ګامونه اوچت کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي تری تم کړل شوي کسان را خوشې کړل شي او غیر ضروري چیک پوسټونه دې ختم کړل شي. تفصیلي په دغه راپور کې وو.
په پېښور کې د فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته خبري ناستې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې باید حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې عملي کړي او په دې کې له ځنډ کار وانخلي.
اسلام آباد کا دھرنا دیا گیا
اور دھرنے کے قائدین کے ساتھ وزیر اعظم نے جن مطالبات کی منظوری کا وعدہ
دھرنے کے بلا مسعود تروجن رستو چھکم غبرگون مخته راغلی دی او په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناشته کې غوښتنې هم شوې دي. وزیر اعظم له احتجاجیانو سره ژمنه کړې وه چې ټولې غوښتنې به منل کیږي. فاټا سپریم کونسل له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې ژمنې پوره کړي او په دې کې لزنډه کار نه اخلي
اور اس میں تاخیری حرب استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی.
پدغه خبری اناست کې مولانا فضل الرحمن له خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه د ترې تم کړل سویو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه هم وکړه.
سپریم کونسل نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے.
سپریم کونسل په دې خبره ټینګار کوي چې ترې تم کړل شوی کسان دې ژر تر ژره راخوشي کړل شي. فاټا سپریم کونسل په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر فوجي چیک پوسټونو د فوجیانو پر رویه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه سیمو کې غیر ضروري چیک پوسټ دی ختم کړل شي.
غیر ضروري چیک پوسټونو کا خاتمه کړ دیا جائے.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غشتنو عملي کولو خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو په ورځ د پینډۍ په پوځي هیډکوارټر کې خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ زیاتره غوښتنې منل سوې او په قبایلي سیمو کې چوکۍ د اولس ساتنې لپاره جوړې سوې دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په پیښور پر سلب کې د جمعې په ورځ د خبری غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنگی ویلي چې ګوند به په مرکز کې د مسلم لیگ نونو ادارو ترمنځ د څه قسمه سیاسي جوړجاړي برخه جوړه نه شي. دوی ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف په حکومت کې د کرپشن ډیر ثبوتونه مخې ته راغلي دي نو باید په دغه اړه پلټنې وشي. تفصیل یې له پیښور زموږ د همکار راپور کې. په پیښور پریس کلب کې د جمعې په ورځ د خبری غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ګوند به په مرکز کې د مسلم لیگ نون او ادارو ترمنځ د څه قسمه سیاسي جوړجاړي د بهیر مخالفت کوي. د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مرستیال سیکرتر سینیټر بهرمن تنگی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د هغوی د ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلو مقدمو په لړ کې د عدالتونو مقابله کړې وه او هم د عدالت د لارې ځان صفا کړی وو. نوموړي وویل چې نواز شریف دی هم د زرداری پرنګ د عدالتونو مقابله وکړي او له جوړ جاړي دی ډډه وکړي.
مونږ د عدالتونو سره مقابله کول، عدالتونو د پیش کېدل او د عدالتونو فیصلو باندې یقین لرو. لہذا که داسې کوشش وکړي شو د نواز شریف د ډیسکوالیفیکیشن د پټولو لپاره هغه ته سیف لار ورکړي، نو پاکستان پیپلز پارټي به د مخالفت کوي.
بهرمن تنگی دا خبرې لاغي ورستو کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسټس ثاقب نثار سره ملاقات وکړه او دا غنه وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب وزیر اعلی شاباش شریف د فوز د مشر سره ولیدل. خو بیا وروسته د فوز ترجمان لیفټنن جنرال آصف غیور په خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان فوز بعد د هیڅ قسمه سیاسي جوړجاړي برخه جوړ نه شي. نوموړي وویل چې دا خبرونه ناسم دي چې ګنې د پنجاب وزیر اعلی او د فوز ترمنځ کوم سیاسي جوړجاړي کیږي. پرون ګډې خبری غونډې ته په خپل وینا کې بهرمن تنگی او د پیپلز ګوند یو بل غړي ضیا الله افریدی د خیبر پښتونخوا په حکومت هم نیوکه وکړې او د تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د درغلو تورونه ولګول. ضیا الله افریدی چې وړاندې د تحریک انصاف په ټیکټ صوبایي اسمبلی ته بریالی شوی وو او د قدرتي زیرمو صوبایي وزیر هم پاتې شوی، د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا جیل ته هم لیږل شوی وو. ضیا الله افریدی له مشال لیډو سره په خبرو کې د احتساب کمیشن د یو چارواکي د یو سرکاري خط په رڼا کې وویل چې نن د پښتونخوا احتساب کمیشن په خپله د درغلو ښکار دی او د پښتونخوا په نورو ادارو کې هم په لویه کچه کرپشن شوی دی.
نن ثابته شوه د احتساب کمیشن خپل کمیشنران وایي چې احتساب، ڈی جی،
چې سمره برته کړی و غیر قانوني وي دي کې کرپشن شوی دي نو چې د عمران خان هغه ادارا چې باغې باندې د سیاست کولو او د کرپشن و د حساب خلاف ناری لګولې هغه خپل یو کرپټ ادارا ثابته شوه د هغې خپل خلک د هغې خپل کمشنران د هغې افسران وایي چې دې کې کرپشن روان دی او کیږي نو عمران بابا صبح کې کرپشن څنګه منی شي
د پیپلز ګوند د مشرانو لخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت د لګیدلو تورونو په اړه حکومتي ګوند سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې دا قسمه تورونه رد کړي دي
مشال لیډو دغه اوریدونکو سلور نیمې بجې شوې دي په پښتونخوا کې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکایي پلاوي سره یې ګټوري خبرې کړې دي. دا خبره د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن مشال رادیو ته وکړه. ډاکټر محمد فیصل ویل پاکستان غواړي چې له افغانستان سره هم ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ملالی یوسفزی له سوات څخه بیرته اسلام آباد ته تللې ده. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی څه باندې 15 کاله پس نن د خیبر پښتونخوا د سوات په سیدو شریف کې خپل کلی کور ته تللې وه. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې تیر شپه په یو 14 کې د پولیسو درې تنه وژل سوی او شپږ نور ټپي سوی دي. ځایي چارواکي وایي چې دا پیښه تیر ماښام رامنځته سوی ده. تیرې کې طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل سوی او اوس هم د پښتنو له عدالت لرې وژنې دوام لري. منظور پښتین دا خبرې بیګاله مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. دوی ویل چې د پېښور جلسې لپاره تیاری روانې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ به د خپلو موخو ترلاسه کولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي تر 2000 کاله به پاکستان د پولیو د ناروغي د نشټوالي سرټیفیکټ ترلاسه کړي. د خبره د صحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز بیگام شال رادیو ته وکړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو درې میاشتو کې تر 1.5 لک شاوخوا افغان کډواله ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه سوی دي. د دې وزارت سلاکار حافظ میاخیل مشال رډی تول چی په دې خلکو کې وزره له پاکستان او نور ټول له ایران ستانه سوی دي.
مهم خبرونه مو اورید او اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیز خبرونه د سولې پلار دا خبرونه باورې او دې پسې زمونږ دویم خبرونه د ټولنه او سغدریزي خبره ته وړاندې کوو. لومبی د سولې پلار چې بشیر غواخ وړاندې
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 10 نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر غواخم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وعده ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو SSP راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
تاسو
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چیک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختمه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دي، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو که ده دا خیال چې دا لږ څه هم لپاره بزګري د خلک په بیا کېږي نو موږ کېدونه موږ خو ما غیر په کوټه جلسه کې هم دا خبره وکړه چې جنګ نه کوو، ټوپک نه راخلو، موږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو. او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد موږ خپل حق غواړو چې تر څو پرنی میلاو شوی موږ به واړو. دا خو جي اوس داسې ده چې د خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو هغه د یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره بېږدي. لکه موږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقع نه ده پیل کړی چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او موږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه موږ دې موږ سره کېني مخامخ په دلیل باندې مخفړ کړي. نه، موږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخا له راښيي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او ځینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږشتمه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجم شول او په دې توګه د احتجاج د زورګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچ شي، زموږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. د دې لپاره لګیا یو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد کې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نسد، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې حکومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. د ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دګي غیرت د وجې، ستاسو د دګي ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهره ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهره چان وسایل چې په سولیز ډول خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهره چانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سولیزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړي. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې ویلې دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلې.
بیانیا
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبوره کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بونری نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقونو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهه پورز د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کوته چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی ہوا اور درا پر نتیو پا آگئی کی یو بلب چلتا نظر مات شوئے یو بوٹے چاہنا دے شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
ټولنه او سختریزی.
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سختریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خوا سختریزی ته د ودی ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې عامو خلکو یا ټولنې ته هم ګوت نیول کیږي. ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سختریزه یا سختریزی ته مایله ده. په پاکستان کې د سختریزی پدیده لسیزو راهیسی روانه ده او دې پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربیره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپله هم که یو خوا د سختریزی ښکار سوي، نو بل خوا د سختریزی تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوي ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته رارسېدلې ده.
دا د یو ډېر لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې د ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی چې کمونه د پشال واقعاتو اروپو مردان کې یا نورې واقع چې پوره یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتی ردعمل مظاهره وکړي، نو د دې نه مونږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتها پسندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتها پسندۍ ښکار شي، نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر آسان دي چې بیا نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سختدریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې پدیدې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه، خو دلته ریاستونو ټولنه د سختدریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو، او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ده ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو. او هغه ریاستونه چې دي د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې، دا شنو چې څنګه کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې، او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندۍ شروع شوې، د دې لاس ټوپک هم راغه، وسله چې راغه نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګل شي اغشته اجتماعي طور باندې، خو چېرته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به یې ولې ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سختریزی ذکر کیږي، نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سختریزی بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سختریزی ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و، ناره شروع کړی و، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو، د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده، انتها پسندۍ نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندۍ کې، نو هغه دهشتګردۍ واغشتو، هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې.
او دا غیر لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په داورستیو کې د سختدریزي یو شمیر پیښې رامنځته شوی او په دې هیواد کې دغه پدیده د ترهګری بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمیر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیس او پلټنیز ډلو پلټنو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سختدریزي یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټنو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وای چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سختریزي واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنت باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو څیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سینس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کو، مونږ د افغانستان مروان کو، مونږ د امریکا مروان کو، مونږ د ټوله دنیا روان کو، بس مونږ چې کوم دین په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دا سوچ چې کوم دین دا په عام الکته عام ماشوم ته عام سوسایټي کې تقریبا رسیدلې.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي واده کړي ده او یو شمیر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یې نه کې سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ
مونږ دانش ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سختدریزه دي. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زید دی چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک هغه وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دی، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکې سختدریزۍ عکاسي کوي.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بېولې دي.
که موږ خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندي زموږ ډېر غټ عالمیه په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي. هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زموږ په پروګرس کې، زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
په پاکستان کې که څه هم سختدریزي ډېره واده کړي خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوګو چې عام خلکو ته ګورم او لسته ګورم نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف شکم دی یو ذهن لري. په خارې مخالفت ځکه نشي کولای چې کوم خلک لږ هم دي خدای په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي. لکه د توهین د رسالت په دغه کې چې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسیدلې چې یا د عدالت نه واپس راوتې دي چې ماب چې کوم دی هغه ګیر کړی او ټوکړي ټوکړي کړی وي. نو دا خو خلک دا خو ماب مینټیلیټی ده. دا کسان چې کوم دی دا اکثریت کې نم دي په زمګه په ولس کې په سوسایټی کې، لیکن ایکټیو خو دي کنه بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه به دا وایم چې زمګه خپلې ادارې راځي چې هغه دې سیده مخنیوی وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغې تور پورې کړی و چې لانا محرم هلک سره ګرځېدلی و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکي ډاکټر شهریار خان وایي چې د سوات دغې پیښې د خلکو ذهنونه د سخت دریځو او وسلوالو په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سخت دریځو خلاف دی. په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سخت دریځي ذکر کیږي نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سخت دریځي لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
Don't let me go.